السلام علیکم له ازادي رادیو نه ز رضوان مراد له تاسو سره هم د مسبخین 2 بجې دی دا یو ساعت خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په دې خبرونه کې اوري چې ولسمشر غنی وای په امنیتی سکتور کې فساد د دې سبب شوی چې د قانون حاکمیت لستونزو سره مخ شي دا هم اوري چې د هلمند والی وای د لشکرګاه په خوانې خاروالی سارنوالی ته معرفي کړی دی دوستانو په دې هم خبر وی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم همدا شیبه په هند کې له انګلستان سره د شل اوریز جام د سیالیو په ترڅ کې مسابقه لري د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې د کرکټ د دې سیالۍ حال در سره هر شیبه شریکو خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې سات خبرونه لرو د نړۍ په خبرونو کې وری چې د بلجیم رسنیو د هغو دوه ځان وژن کوبرید کونکو نمونه خبره کړل چې پر هوایي ډګر حمله کړي د سوریه فعالانو او حکومتي ځواکونو متحدانو په تاریخي ښار پالمیرا کې د اسلامي دولت په نامه سخت دریزي ډله په شا تمبولې ده خو په سر کې ناجیه صاحب د افغانستان د دې سات مهم خبرونه لري
د افغانستان د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون مشر وایي چې د سولې روان بهیر ته هیله من نه دی په ولسی جرګې کې د بدخشان یو شمیر استازي وایي چې په دې ولایت کې د واورې خویېدو له امله درې تنه وژل شوي او اته نور ټپیان دي او د هندوستان په ممبئی ښار کې د افغانستان او انګلستان د کرکټ ټیمونو ترمنځ لوبه شیبه مخکې پیل شوه د خبرونو تفصیل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې په بیلابیلو برخو په ځانګړي ډول امنیتي سکتور کې اداري فساد د دې لامل کیږي چې د قانون حاکمیت له ستونزو سره مخ شي ښاغلی غنی نن د خبرې په کابل کې د جی و یا جګړه ځپلو او له بحران سره مخ هیوادونو د وزیرانو په غونډه کې وکړې نوموړي ټینګار وکړ چې د اداري فساد د لمنځه وړلو موضوع نه باید د خبرو تر کچې پاتې شي بلکې په دې برخه کې باید جدي مبارزه وشي ټاکل شوی چې په دې غونډه کې د سولې د ټینګښت پر څرنګوالي اقتصادي سیاسي او امنیتي مسایلو بحث وشي د افغانستان د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون مشر وایي چې د سولې روان بهیر ته هیله من نه دی عبدالله بارزی نن ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په پلمه د پاکستان په ګډون د افغانستان په قضیه کې ښکېلې خواوې افغان حکومت په غفلت کې اچوي او په دې سره خپلو اهدافو ته ځان نږدې کوي
دنیا وال نه غواړي چې په افغانستان کې صلح راسي خصوصا دا پیلي پروسه چې روانه د ابدن زه دې ته خوشبین نه یم دا بیخي د وخت وژل او وخت کشي او د افغانستان د حکومت په غفلت کې اچول دي هیڅ نتیجه دا نه وتي
په ورته وخت کې د ولسی جرګې بل غړی یوسف صابر بیا د سولې روان بهیر ته هیله من دی او وایي چې د سولې راتګ ډیر وخت ته اړتیا لري په ولسی جرګې کې د بدخشان یو شمیر استازي وایي چې په دې ولایت کې د واورې خویېدو له امله درې تنه وژل شوي او اته نور ټپیان دي د ولسی جرګې غړي فوزي کوفي ازادي راډیو ته وویل چې د برف پوښ د بدخشان په کوف اب او راغستان ولسوالیو ترمنځ په یوه سیمه کې راغلی
د نتیجې ازي برف کوچ کړو د قبل بود سه نفر کشته شو
دا وایي د دې برف کوچ له وجې چې تیر ورځ درې تنه وژلي او اته نور ټپیان کړي تر اوسه دوی ته مرستې نه دي رسیدلې بلخوا بیا د بدخشان والی فیصل بیگزاد ازادي راډیو ته وویل چې په دې برف کوچ کې دوه تنه وژل شوي دي په ورته وخت کې بیړنیو پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزیر وایس برمک ډاډ ورکوي چې زیانمنو شو کورنیو ته به مرستې ورسوي او د هندستان په ممبئی ښار کې د افغانستان او انګلستان د کرکټ ټیمونو ترمنځ لوبه شیبه مخې پیل شوه د افغانستان کرکټ بورډ تر دې وړاندې ویلي چې د افغانستان لوبغاړو د نړۍ له قوي ټیمونو سره له خپلو تیرو دوو لوبو ښې تجربې ترلاسه کړې او له میدان سره بلد شوي دي دوی وایي چې نن د انګلستان د ټیم په وړاندې به لوبه کې تر پخوا ډېر چمتووالی ولري د افغانستان بله لوبه د مارچ په 20مه نیټه له وستنډیز سره ده دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له مرالی بشیر څخه اورئ
بروکسل په بلجیم په پلازمینه بروکسل کې له پرونی بم چاودن وروسته په ټول هیواد کې درې ورځې ماتم اعلان کړی دی. د بروکسل په هوایي ډګر او د دې شهر د مترو په تمځای کې په درې چاودنو کې لشتر لږه څلور دېرش کسان وژل او له 200 زیات ټپیان شول. نن د بلجیم رسنیو د هغو دوو ځانمرګو برید کوونکو نومونه خپاره کړل چې په هوایي ډګر یې حمله کړې وه. د دوی په وینا دغه کسان ورونه وو او خالد او ابراهیم البکرویي نومېدل. د رسنیو په وینا پولیسو د دغو کسانو په اړه معلومات لرل. د دریم کس په اړه چې له دوی سره یو ځای لیدل سوی و تر اوسه پلټنې روانې دي. د یوه راپور له مخې دغه کس نجیم لاچاراویي نومېږي چې له مخکې له پولیس پسې ګرځېدل. د راپورونو له مخې له دوو ورونو څخه یوه په بدل نامه په بروکسل کې اپارتمان کرایه کړی و. په دغه سیمه کې پولیسو په یوه نښته کې تېر اونۍ یو وسلوال کس هم وژلی و. دغه بریدونه څلور ورځې وروسته له هغه کېږي چې د پاریس د حملو یو ژوندی اصلي تورن سلا عبدالسلام په بروکسل کې ونیول سو. ټاکل سوی چې هغه به نن یوې ابتدایي محکمې ته وړاندې سي. د سوریه فعالان وایي حکومتي ځواکونو او متحدانو یې په تاریخي ښار پلمیرا کې د اسلامي دولت سخت دریځې پر شا تمبولی دي. د برتانیا میشتې په سوریه کې د بشري حقونو د څار ادارې نن راپور ورکړی چې د دغه ښار شاوخوا وروسته له هغه نښتې پیل شوې چې حکومتي ځواکونو د سوریې او روسي هوایي عملیاتو په ملاتړ د نږدې غره کنټرول ترلاسه کړ. د دې ادارې رئیس رامی عبدالرحمن ویلي د بشار اسد ملاتړي ځواکونه له جنوبه 2 کیلومتره او له لویدیځه 15 کیلومتره لیرې دي. د تیر کال په می میاشت کې د پالمیرا ښار له نیولو وروسته د اسلامي دولت سخت دریځو په دغه ښار کې لرغوني آثار او ځایونه له منځه یووړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به نن او سبا په مسکو کې وي او له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره به د سوریه او اوکراین د سولې د پروسو د پرمختګ پر لارو چارو خبرې وکړي. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډیمسټورا وویل چې د مسکو خبرو ته ډیر هیله مند دی چې هغه به ګټورې وي. د هغه په وینا کیری او لاوروف مخکې خپلې وړتیاوې ثابتې کړې او راتلونکي کې به هم دا کار وکړي چې کله ګډ تفاهم ته ورسیږي. تمه ده چې کیری به د اوکراینی پیلوټې نادیژا ساوچینکو قضیه هم راپورته کړي. نوموړي ته په روسیه کې د قتل په تور د بند سزا ورکړل سوې ده. د جرمني پولیسو د اوتریش پولې ته نږدې درې تنه په یوه موټر کې چې نمبر پلیټ یې د بلجیم دی نیولی دي. یوه ویاند وویل له دوی څخه تحقیقات کېږي چې کومه حمله یې پلان کړې وه که نه. دغه درې تنه تورن چې د کاسوو وګړي دي د بلجیم په بروکسل کې له پرونیو حملو مخکې نیول سوي دي. د امریکایي تلویزیونو د راپورونو له مخې جمهوري غوښتونکي ډونالد ټرمپ او ډیموکراتي هیلری کلینټن د 2016 کال د ولسمشرۍ لپاره په لومړنیو انتخاباتو کې نور بری هم خپل کړی دی. ټرمپ په اریزونا ایالت کې د خپل ګوند د استازو ټولې 50 رایې وګټلې چې دا د ده د نورو سیالانو لپاره چې ډیری ترې شاته دي یوه بله ماته ده. د ډیموکرات ګوند د نن په اریزونا کې هیلری کلینټن ډیری رایې وګټلې. په یوټا او ایدوهوا ایالتونو کې ګټونکي تر اوسه نه دي په نقشه سوي. د خبرونو پای.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. په روانه خبرونه کې اوري چې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په امنیتي سکتور کې فساد د دې لامل ګرځي چې د قانون حاکمیت له ستونزو سره مخامخ شي. د هلمند والی وایي د لشکرګاه پخوانی ښاروال څارنوالۍ ته معرفي کړی دی. د نورستان په دواب ولسوالۍ کې د روانې جګړې په اړه درسره وروستی حال شریکو. په هند کې د افغانستان او د انګلستان ترمنځ د شل اووریز جام په سیالیو کې لوبه مسابقه پیل شوې ده او دا مهال انګلستان بیټنګ کوي. د دا خبرونه په دوهمه برخه کې دوه اونیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې د بشري حقوقو اونیس پروګرام او د غراس د خوځو لپاره اونیس پروګرام نیمه نړۍ خبريږي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په امنیتي سکتور کې فساد د دې لامل ګرځي چې د قانون حاکمیت له ستونزو سره مخامخ شي. ولسمشر غنی د چهارشنبه پر ورځ په کابل کې د جی او پلس هیوادونو پرانیست غونډې ته د وینا پر مهال همدارنګه پر نړیوالې همکاري ټینګار وکړه. وویل چې دغه همکاري باید د اصلاحاتو په چوکاټ کې وشي. په همدې حال کې د او باندې ډلې عمومي مشر وایي بحران ځپلي هیوادونو باید په ملي او نړیواله سطحه په خپلو هیوادونو کې د سولې ټینګښت ته کار وکړي. قسیم سولامل په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
کابل د چهارشنبه پر ورځ د جی او پلس هیوادونو د څلورمې کلنۍ غونډې کوربه و. ولسمشر محمد اشرف غنی د غونډې ته وویل چې جی او پلس ډله یوه وسیله ده څو بحران ځپلې هیوادونه له خپلو تجربو ګټه پورته کړي. ښاغلی غنی وویل د وباندې ډلې هیوادونو مشران باید په خپلو هیوادونو کې د اصلاحاتو لپاره کار وکړي. نوموړي په ځانګړې توګه په امنیتي سکتور کې د فساد موجودیت یوه جدي ستونزه وبلله. د امنیتي سکتور په منحرفېدو کې ځینې کسان دخیل دي چې یوازې د خپلو شخصي ګټو لپاره کار کوي، نه د ملي ګټو لپاره. دوی له امنیتي قوت څخه چې لري خوندیتوب ترلاسه کوي. ولسمشر اشرف غنی همدارنګه وویل چې لا هم د وباندې ډلې هیوادونه نه دي توانېدلي چې فساد کنټرول او ورسره مبارزه وکړي. ښاغلی غنی همدارنګه په بحران ځپل هیوادونو کې د اصلاحاتو پر عملي کېدو ټینګار وکړ او زیاته کړی چې د نړیوالې ټولنې لخوا په دغو هیوادونو کې د اصلاحاتو له بهیر څخه په کافي اندازه ملاتړ نه دی سوی. د جی او پلس هیوادونو ډله په 2010 میلادي کال کې رامنځته شوه چې د افغانستان په ګډون شل هیوادونه غړیتوب لري. د دغو هیوادونو استازي په خپله 2012 ناسه کې د 2014 او 2018 میلادي کلونو لپاره پر یوې ګډې ستراتیژۍ بحث کوي او په بیلابیلو برخو کې خپلې تجربې شریکوي. دغه ستراتیژي د سولې، حکومتوالۍ، پراختیا او کاري فرصتونو باندې راڅرخي. په همدې حال کې د سیریلیون د مالي وزیر کیفاله مارا چې اوس د دغې ډلې مشري کوي ټینګار وکړ چې بحران ځپلې هیوادونه باید د هغو کړنلارو څخه ملاتړ وکړي چې په یادو هیوادونو کې تلپاتې سوله ټینګه کړي. نوموړي زیاته کړه چې د جی او پلس هیوادونه له جغرافیایي، ژبني او کلتوري توپیرونو سره سره بیا هم خپلو کې ګډې ستونزې لري چې باید د حل لپاره ګډ کار وسي. ګډو اهدافو ته د رسیدو لپاره باید د وباندې ډلې هیوادونه له بحران سره مبارزه وکړي. زموږ په هیوادونو کې جګړو په دوامداره توګه سیمه ییز او نړیوال تاثیرات درلودل. موږ نسو کولای د ګډوډیو ته دوام ورکړو. موږ باید د هغو کړنلارو ملاتړ وکړو چې سوله ټینګه سي او د ټولنې ټول وګړي مالکیت ولري. ټاکل شوی ده د جی او پلس هیوادونو استازي د سبا لپاره هم په کابل کې خپلې غونډې ته دوام ورکړي. د چارو کارپوهان وایي د جی او پلس هیوادونه دا مهال بیلابیلو ستونزو لکه ناامنۍ، اداري فساد، فقر او داسې نور مسایلو سره مخامخ دي او تاکید کوي چې د حل لپاره هم ګډ کار ته ضرورت لیدل کېږي.
دا قسیم سولامل په رپورت کې مو اوریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په امنیتي سکتور کې فساد د دې لامل ګرځي چې د قانون حاکمیت له ستونزو سره مخامخ شي. ولسمشر غنی دا څرګندونه نن په کابل کې د جی او پلس هیوادونو د غونډې ته د وینا پر مهال وکړلې. دوستانو، تر دې مخکې چې د بل رپورټ په اړه واورئ، د افغانستان او د انګلستان ترمنځ لوبه همداشېبه په هند کې روانه ده او افغانستان وتونه چې د انګلستان یو لوبغاړی اوس سوځوي. حمزه هوتک د انګلستان اوپنر لوبغاړی سوځولی. انګلستان دا مهال په دریو ورونو کې 14 منډې جوړ کړې دي او یو لوبغاړی سوځېدلی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د نورستان په دواب ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. دا جګړه چیرته روانه ده؟ اوس وضعیت څنګه ده؟ همدا شیبه لسمې زمونږ همکار روح الله انوري را سره د تلیفون په لیکه کې ده. انوري صاحب، په خیر راغلی خپرونې ته. کده راته وایي چې اوس هم په دواب کې جګړه دوام لري؟
مننه رضوان صاحب، تاسو ته هم هرکلی وایم. موږ چې اوس څو شیبې وړاندې د نورستان د والي څخه پوښتنه وکړه، هغه وایي چې سهار څلور بجې جګړه نښتې ده د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ. دی وایي چې څو ځلې هلیکاپټر راغلي دي، هغې بمبار کړی دی، طالبانو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده او پشا کړي دي. خو د سیمې نه چې مو کوم معلومات اخیستي دي، د دواب ولسوالۍ د ګاوند نورګرام ولسوالۍ څخه، هغوی وایي چې دغلته په دواب کې بازار بند دی، د پرون راهیسې په سړک باندې څوک تګ راتګ نشي کولی، تلیفوني شبکه کار نه کوي، هغې بنده کړې ده. نو د رابطه نیول مشکل دي. دوی هم وایي چې د سهار نه جګړه نښتې ده، خو تر اوسه پورې دا نه دي معلوم چې څومره خلکو ولسي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتي، طالبانو ته او یا هم دولتي سرتیرو ته. جګړه اوس هم روانه ده. همدا اوس څو شېبې وړاندې ما د نورګرام ولسوالۍ یو تن سره خبرې وکړې، هغې وایي چې دوه هلیکاپټرې اوس لاړلې، کېدای شي چې هغې هم بمبار شروع کړی وي. نو جګړه شته دی اوس هم، خو د نورستان چارواکي وایي چې دغلته طالبان په شا شوي دي. سیمې خلک وایي چې جګړه شته دی، طالبانو تر اوسه پورې د نننۍ جګړې په اړه څه نه دي ویلي.
انوري صاحب، په دغه شان جګړو کې چې د ولسوالۍ په مرکز کېږي، اکثره وخت ملکی خلکو ته زیان رسیږي. آیا د دواب له خلکو څه احوال لري چې هغوی ته کوم تاوان نه دی رسیدلی؟
ما مخکې وویل چې هلته ټلیفونونه بند دي، څوک تګ راتګ نشي کولی، بازار هم بند دی. د دوه ورځو نه په دې خوا خلکو دوکانونه خالي کړي دي، سامانونه یې خپلو کورونو ته وړي دي. او په تېرو جنګونو کې په دغه ولسوالۍ کې چې کوم جنګونه شوي دي، په دې کې ولسي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. په تر اوسه پورې چې هلته نن او پرون چې ټلیفون هلته کار نه کوي، دلته د ملکي تلفاتو په اړه یا دولتي عسکرو یا طالبانو تلفاتو په اړه معلومات تر اوسه نه دي حاصل شوي. کله چې هم موږ معلومات ترلاسه کړو، انشاءالله اورېدو
ته وړاندې کړو. ډېر زیاته مننه دوستانو. روح الله انوري و چې د نورستان په دواب ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د روانې جګړې په اړه درسره وروستي معلومات شریکول. افغان چارواکي وایي چې دغلته طالبان پر شا تمبولې دي، خو د سیمې خلک وایي چې جګړه اوس هم دوام لري. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري وویل چې له دواب سره تلیفوني تماس هم قطع شوی دی او خلک نه پوهیږي چې په دې ولسوالۍ کې په رښتیا سره څه روان دي. د ازادي راډیو په خبرونو کې د نورستان د روسي امنیتي وضعیت په اړه درسره تازه معلومات شریک کوو.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو اورئ. د هلمند والی وای د لشکرګاه پخوانی خاروالی څارنوالی ته معرفي کړی دی. پر خاروال باندې د دن څخه د ناوړه استفادې ترڅنګ د مځکو د غصب او مالی د پیسو څخه د شخصي مصارفو د استفادې تور دی. د هلمند استناف څارنوالی هم د پخوانی خاروال د دوسیې تایید کړی او وایي چې که څه هم د پولیسو څخه د فضل ساپی د جلب غوښتنه شوې ده، خو حاضر کړی لا نه دی. د هلمند خلک هم د فساد پر ضد د حکومت د کلکې مبارزې غوښتنه کوي او د چارواکو دغه وروستی اقدام ستایي. په دې اړه نور زموږ د همکار محمد الیاس تایب رپورټ کې اورو.
د هلمند والی میرزا خان رحیمی وای د لشکرګاه پخوانی شاروال محمد فضل صفای پر هغه د یو شمیر لګول سو ترون لامل سرن والی تمرف کړی دی. رحیمی چې وی غونډه خبرې کولې ول پر شاروال د دندې څخه د ناوړه استفادې ترڅنګ د غصب او د مزکو د غیر عادلانه ویش تور دی. دول د شاروال په وړاندې د اسناد او راټول سو ثبوتونو په برخه کې ډېر مرسته عادي خلکو او کسانو کړې ده چې د شاروالۍ اړوند ځکو پر سر دا وی درلودې. والی ول د شاروال ترڅنګ د ښوونې او روزنې د ریاست یو شمېر مامورین هم په ورته تورونو څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. که څه هم والی پر پخواني شاروال فضل ساپي د دندې څخه د ناوړه استفادې د تور یادونه وکړه، خو د لشکرګاه په شاروالۍ کې ځینې سرچینې وایي د پخواني شاروال په دوسیه کې د دوکانونو او کورونو د اویزونو د ناسم ویش ترڅنګ د کورونو او دوکانونو څخه پر راټولېدونکي مالیه کې فساد او د ښار په مهمو سیمو کې د مځکې غصب غټ موارد دي. د هلمند د استیناف څارنوال څارنمل فضل سلطان ساپی وایي دوسیه ورته رسېدلې ده او د ښاروال د جلب لپاره د پولیسو څخه غوښتنه کړې ده، خو د لشکرګاه پخوانی ښاروال څارنوالۍ ته نه دی حاضر سوی.
په اداراتو کې فساد شته او ځینې نور ادارات هم شته چې موږ سره ځینې موضوعات لري. انشاءالله د هغو په حصه کې هم تاسو سره ځینې موضوعات چې دي هغه به سره بیا شریک کړو. مطبوعاتو سره فساد شته په ټولو اداراتو کې، شته یوازې په ښاروالۍ کې نه شته. او پرون چې څنګه والي صاحب په خپله وینا کې ویل چې د معارف ادارې ځینې کارمندان هم څارنوالۍ ته معرفي کړي دي، تر اوسه دا موضوع موږ ته رسمي نه ده راغلی او چې راشي انشاءالله موږ د ټولو سره قانوني چلند کوو.
فضل سلطان صاحب ویل یوازې په ښاروالۍ کې نه، دوی په ډیرو ادارو کې هم د فساد په ضد د مبارزې هلی ځلې چټکې کړي دي. فضل سلطان صاحب ویل یوازې په ښاروالۍ کې نه، دوی په ډیرو نورو ادارو کې هم د فساد په ضد د مبارزې هلی ځلې چټکې کړي دي. د هلمند اوسېدونکي هم د حکومت له دې اقدام څخه خوشحاله دي. خلک وایي حکومت یې د فساد په ضد مبارزه د خبرو پر ځای عملي کړي او ټول هغه کسان د عدلي ادارو ته معرفي کړي چې په فساد کې ښکېل دي.
که داسې شي او هغه خلک چې هغوی واقعا فساد کړی وي، لوړپوړي چارواکي وي، هغه د قانون منګولو ته وسپارل شي، فکر کوم دغه مبارزه به یو څه رونق پیدا کړي او یو څه به پرمخ ولاړ شي.
در گذشته هر مقامی که در هر منصب کار کرده و هر نوع فسادی که انجام داده او تعقیب نشده و مثلا عالی معرفی نشده و بدون کدام مسئولیت هم تو رفتن، من فکر میکنم این یک اقدام خوب است که هر کس بعد از اینکه وظیفه را ترک میکنه باید پاسخگو باشه. یعنی نهادهای عدلی و قضایی باید کارکرد یک مسئول بررسی بکنه.
حکومت پداس سال که د فساد په ضد د خپل چټکو الوزلو خبر ورکوي چې د شفافیت د نړیوالې ادارې په کلنی وروستي راپور کې افغانستان د موجود اداري فساد لامل دریم ځای درلود. ویل کېږي د خلکو او حکومت ترمنځ د مخ په زیاتېدونکو فاصلې یو لامل هم په ادارو کې فساد او کاغذ پرانی ده. د لشکرګاه پخوانی ښاروال محمد فاضل ساپی شاوخوا یوه میاشت وړاندې له دندې لیرې سو او پر ځای ماسټر مطیع الله بهیر په دنده وګمارل سو، چې ویل کېږي د نوي ښاروال تر ګمارل کېدو وروسته د ښاروالۍ په عوایدو او مصارفو کې د پام وړ مثبت تغییرات راغلي دي. محمد علي استای د ازادي راډیو هلمند.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کسایی که آمده ایم کل تنظیم های دور است که بیش به دور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدار است.
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره ایسا مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پارا جی پا افغانستان که مداخلتون شیدید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادی پسپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری ازادی رادیو نو واورید.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان او انګلستان د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ همدا شیبه د هند په ممبئی ښار کې د شل اوریز جام د سیالیو په ترڅ کې مسابقه روانه ده. انګلستان لومړی بیټنګ کوي، د یو لوبغاړي په سوځېدو تر اوسه په پنځو اوورونو کې شپږ دېرش او دېرش منډې جوړې کړې دي. د افغانستان لخوا حمزه هوتک توانېدلی چې یو وکټ ترلاسه کړي. د ازادي راډیو په روانو راتلونکو خپرونو کې د افغانستان د لوبې په اړه در سره وروسي جزئیات شریکو.
شل اوورونه انګلستان هم د جنوبی افریقا، ویست انډیز او سریلانکا ترڅنګ له افغانستان سره په یوه ګروپ کې دی. انګلستان په 2008 او 2009 کلونو کې د شل اووریزو سیالیو تر دوهم پړاو رسیدلی. په 2010 کې د شل اووریزو سیالیو د اتلولۍ جام ګټلی، خو په 2012 او 2014 کې تر دوهم پړاو رسیدلی دی. د انګلستان د ټیم د قوت ټکی د هغه بیټنګ دی، خو کمزوری ټکی باولنګ دی. ویل کېږي چې پر باولنګ یې زیات باور نشي کړی. په انګلیسي لوبغاړو کې تر ټولو مخکې پام الکس هیلز ته اوړي. هیلز د هند د ویرتا کوهل د نیوزیلند د مارتن ګوپټل او د پاکستان د محمد حفیظ ترڅنګ د نړۍ یو له څلورو ماهرو بیټسمینانو څخه دی چې په وروستیو څلورو کلونو کې په شل اوریزو نړیوالو سیالیو کې تر زرو زیاتې منډې کړې دي. هیلز په نه دېرش نړیوالو شل اوریزو سیالیو کې 1,00045 منډې کړې دي. دوه کاله پخوا یې د بنګلادیش په وړاندې 1,00046 منډې په داسې حال کې جوړې کړې چې تر پایه ونه سوځېد. ایون مورګن د انګلستان په ټیم کې د شل اوریزو سیالیو تر ټولو تجربه کار بیټسمن دی. د په 55 شل اوریزو مسابقو کې 1,03 منډې کړې دي. د انګلستان د کیڼلاسی لوبغاړی د سپینرانو په وړاندې د پښو ګامونه ښه استعمالوي.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. اجمل تورمان د کابل د نن چاپ مطبوعات او رسپانې کتلې دي او د مهمو مقالو ځینې برخې دروروي.
کابل چاپ رسپانو په خپلو نننیو غنو کې په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال د پیلیدلو په اړه ځینې مطالب او موضوعات خپاره کړي دي. میثاق خپلواکي رسپانې د کړي چې ولسمشر غنی د 1995 تعلیمي کال د پیل په مراسمو کې د پوهنې د کیفیت په لوړېدو او په دې برخه کې د اصلاحاتو پر وسلو ټینګار کړی دی. میثاق لیکلي ولسمشر هیله څرګنده کړي چې د ښوونځي د غزنګ به د هوساینې ثبات او خوځښت زنګ وي او ټینګار کړی چې د پوهنې کیفیت ته باید پاملرنه زیاته شي او د پوهنې وزارت دی سیاست او فشارونو وایستل شي. اصلاح دولتي ورځپاڼې بیا په خپل سر مقاله کې په دې اړه لیکلي، نوې تعلیمي کال په داسې حال کې پیل شو چې د هیواد د پوهنې برخه لا هم له ګڼو ستونزو سره مخ ده. د سر مقالې لیکوال لیکلي، په لکونو ماشومان چې ښوونځي ته د تګ په عمر کې دي، دوی ته د ښوونې او روزنې د امکاناتو نشتون، د پوهنې په نظام کې د اداري فساد، خیالي ښوونځي، ښوونکي او زده کوونکي، د ښوونیزو ودانیو او تدریسي کتابونو کمښت، د کتابونو نه معیاریتوب او د مسلکي ښوونکو نشتون دا د شته ستونزو په توګه یادولی شو. په سر مقاله کې وړاندې د دغو ستونزو په اړه راغلي چې د دولت وسلوال مخالفین هر کال په لسګونه ښوونځي سوځوي او د معارف کارکوونکي او ښوونکي وژني. د سر مقاله لیکونکي په وینا لازمه ده چې د پوهنې وزارت په دې اړه له ټولو سیاسي جریانونو او د نظام له مخالفینو سره یو تفاهم ته ورسیږي چې د معارف په سر د ایدیالوژیکو اختلافونو او سیاسي کشمکشونو ښکار نشي. کابل پوست خپلواکي ورځپاڼې هم د خپلې نننۍ ګڼې سر مقاله همدې موضوع ته بېله کړې ده. کابل پوست لیکلي، د پوهنې وزارت دې د تړل شویو ښوونځیو پر سیمو وګرځي، سپینګیري او مخاور دې راټول کړي چې له وطلوالو مخالفینو سره کښېني او د تړل شویو ښوونځیو په پرانیسته کې ترې همکاري وغواړي. په سر مقاله کې راغلي چې د پوهنې وزارت دې په ښوونیز نصاب کې د اسانتیا او روڼوالي لپاره د تالیف او ترجمې په برخه کې وړ کسان وګماري او هڅه دې وکړي چې په ساده او روانه ژبه داسې ښوونیز کتابونه جوړ کړي چې په یو ځای کې هم د خو موضوع مطرح نشي. د سر مقاله لیکونکي په باور، په تیرو ښوونیزو نصابونو کې ډېرې بېلګې داسې وي چې له هر پلوه له نیوکې سره مخ وي، خو دا ځل دې هڅه وشي چې د دې مواردو د تکرار مخنیوی وشي او څېړنیز بهیر له هر اړخه په پاکه او سپېڅلې روحیه پیل شي.
د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه. د افغانستان او انګلستان ترمنځ د کرکټ د روانې سیالۍ وروستی حال دا دی چې انګلستان په 2 منډو تر اوسه دوه لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. یو لوبغاړی حمزه هوتک او بل محمد نبی ساحل اوټ کړی دی او تر اوسه پورې په 15.3 اورونو کې انګلستان توانېدلی چې 2 منډې جوړې کړي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. اوس هم د بلجیم د وروستیو بریدونو په اړه چې پرون پکې ګڼ شمېر کسان مړه شوي دي رپورټ راخلو. بلجیم د پرونو حملو په خاطر درې ورځې ماتم اعلان کړی او د هغو تورستانو نمونه اعلان کړی دي چې پرون د بروکسل په هوایي ډګر کې ځانونه والوزول. د اسلامي دولت په نامه وسلوالې ډلې یا داعش سخت دریځې ډلې د دې حملو مسؤلیت منلی. اسمت ساروان پرې رپورټ لري.
د بلجیم دولتي خبری چینل د دغه هیواد په پلازمینه بروکسل کې د سه شنبه د ورځې د حمله کوونکو نمونه اعلان کړل. ویل خالد او بهرام بکراوی ورونه دي. په دې راپور کې چې نن خبر شو، ویل شوی چې پولیسو دا ورونه د مخکینیو جنایي قضیو په خاطر پیژندل، خو د هغوی مخکینیو دوسیو له تروریزم سره تړاو نه درلود. د بلجیم آر ټی بی اف خبری چینل وویل خالد البکرایی هغه اپارتمان چې پولیسو تیرونې پرې حمله وکړه کرایه کړی و. په اپارتمان کې پولیسو د پاریس د تیر کال په تروریستي حملې کې په لاس لرلو تورن سالی عبدالسلام ونیوه. په همدې حال کې د فرانسې صدر اعظم نن وویل د بروکسل 14 وروسته پکار ده چې د اروپایي اتحادیې د پولو کنټرول زیات شي.
د فرانسې صدر اعظم مانویل والس د فرانسې راډیو ته وویل د اروپایي اتحادیې د پلو ټینګولو ته فوري اړتیا ده. د وویل د اسلامي دولت په نوم وسلوالې سختدریزې ډلې په سوریه کې ډېر شمېر پاسپورټونه غلا کړي دي، نو باید د پولو څارنه زیاته شي څو په جعلي ویزو او پاسپورټونو څوک د اروپایي اتحادیې هیوادونو ته داخل نشي. د بلجیم دولت د سه شنبې د تروریستي حملو په خاطر چې تر دېرش زیات کسان پکې ووژل شول درې ورځې ملي ماتم اعلان کړی دی. د بلجیم د فوټبال ملي ټیم ویلي چې نن به د دوهمې ورځې لپاره ترینینګ ونه کړي. ټاکل شوی و چې دا ټیم د مارچ په 9 په بروکسل کې د پرتګال له لوبډلې سره د دوستانه مسابقې لپاره تیاری ونیسي. له بلې خوا چین نن وویل د بلجیم صدر اعظم پیکنګ ته خپل سفر چې ټاکل شوی و نن یې وکړي ځنډولی دی. په همدې حال کې د بلجیم پولیسو نن چهارشنبه له خلکو د هغو دو تروریستانو په اړه د معلوماتو غوښتنه وکړه چې پرون یې د بروکسل په هوایي ډګر کې ځانونه والوزول. په همدې حال کې د بلجیم پولیسو نن چهارشنبه له خلکو د هغو دو تروریستانو په اړه د معلوماتو غوښتنه وکړه چې پرون د بروکسل په هوایي ډګر کې د دوو نورو ځانوژونکو سره یو ځای هوایي ډګر ته تللي ول. د اسلامي دولت په نوم وسلوالې سختدریزې ډلې د دې بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. پولیسو په رسنیو کې د دغو دوو حمله کوونکو عکسونه خپاره کړي دي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم له ملالۍ بشیر څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې په بیلابیلو برخو په ځانګړي ډول امنیتي سکتور کې اداري فساد د دې لامل کېږي چې د قانون حاکمیت له ستونزو سره مخامخ سي. ښاغلی غنی نن دا خبرې په کابل کې د G7+ یا جګړه ځپلو او له بحران سره مخ هیوادونو د وزیرانو په غونډه کې وکړې. په ولسی جرګه کې د بدخشان یو شمېر استازي وایي چې په دې ولایت کې د واورې شوېدو یا برف کوچ له امله درې تنه وژل شوي او اته نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د ولسي جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون مشر وایي چې د سولې روان بهیر ته هیلمن نه دی. عبدالله بارکزی نن ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په پلمه د پاکستان په ګډون د افغانستان په قضیه کې ښکېلې خواوې افغان حکومت په غفلت کې اچوي او په دې سره خپلو اهدافو ته ځان نږدې کوي. د هندوستان په ممبئی ښار کې د افغانستان او انګلستان د ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. افغانستان په شپږم اوور کې د انګلستان درې لوبغاړي سوځلي دي او انګلستان تر دې دمه 2 منډې جوړې کړې دي. بلجیم په پلازمینه بروکسل کې له پرونیو بم چاودنو وروسته په ټول هیواد کې درې ورځې ماتم اعلان کړ. د سوریه فعالان وایي حکومتي ځواکونو او متحدانو یې په تاریخي ښار پالمیرا کې د اسلامي دولت سختدریزي پر شا تمبولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بنن او سبا په مسکو کې وي او له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره به ویني. او روسیا او فنلند موافقه کړې ده چې په موقته توګه به په خپلو کې د شمال پر هغو دوو لارو محدودیتونه وضع کوي چې روان کال ورڅخه ډیر کډوال فنلند ته اوښتي دي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دوستانو، لکه څرنګه چې ملالۍ بشیر ویلې چې په شپږورونو کې افغان لوبغاړو د انګلستان درې لوبغاړي سوځولي، خو په خبرو کې برکت دی او څلورم لوبغاړی هم وسوځېدی. ډېره زیاته مننه کوو له هغو اورېدونکو چې زموږ سره د کرکټ لوبه هم له نږدې څاري. د افغانستان د لوبې په اړه وروستی حال دا دی چې د انګلستان ټیم لومړی بیټنګ شروع کړی، په شپږ اوورونو کې 240 منډې کړې دي او څلور لوبغاړي سوځولي شوی دی. اوس هم له نجیبې زمان څخه د اقتصادي خبرونه اورو.
په کابل کې د مخ پر ودې شلو هیوادونو د G7 غونډې نن جوړه سوه. د دغې غونډې په پرانیستې مراسمو کې ولسمشر محمد اشرف غنی د مخ پر ودې هیوادونو د ودې لپاره د ګټورو تګلارو پر جوړولو خبرې وکړې. ښاغلی غنی همدارنګه په هیواد کې پر یو شمېر هغو پروژو نیوکه وکړه چې د بهرنیانو لخوا په سمه توګه نه دي عملي سوي او ورڅخه په بشپړه توګه ګټه نه اخیستل کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په پاکستان کې د افغان او پاکستانی سوداګرو ترمنځ د ترانزیت او سوداګریزو ستونزو د حل په هدف غونډه روانه ده. د دغې خونې د رسنیو د اړیکو مسؤل سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه غونډه کې د افغان او پاکستانی سوداګرو لپاره د ګډو فعالیتونو په هدف د مشترک المنافع سوداګریزو ساحو د جوړولو په اړه به هم خبرې وسي.
پری باس کیږي چې دوه هیوادونو ترمنځ باید مشترک المنافع یا جوین وینچر باید ایجاد شي. د امکان شته چې قراردادونه سره امضا کړي او لاس په کار شي چې جوین وینچر باید ایجاد
شي. ښاغلی پسرلی وایي چې هڅه کیږي په پاکستان کې د افغانستان د خامو موادو د خرڅلاو لپاره بازار پیدا شي او افغان او پاکستانی سوداګر به په دواړو هیوادونو افغانستان او پاکستان کې پانګونه وکړي. په دغه غونډه کې له افغانستان څخه د ایسا ادارې د چارواکو په شمول یو شمیر سوداګرو هم ګډون کړی دی. د مزار شریف یو شمیر سوداګر وایي چې په هیواد کې د پانګونې لپاره د لازمو اسانتیاو د نشتون، نامنیا او د برېښنا په برخه کې ستونزو اندېښمن کړي دي. دغه سوداګر وایي چې په تیرو څو کلونو کې حکومت د دوی ستونزو ته پاملرنه نه ده کړې او که د دوی ملاتړ ونسي پانګه به له هیواد څخه ووځي او د افغانستان اقتصادي وضعیت به نور هم د ننګونو سره مخ سي. په همدې حال کې د مزار شریف د سوداګرۍ خونې اجرایه مشر نصیر احمد قاسمي ازادي راډیو ته دغه ستونزې منلې او وایي چې د سوداګری او پانګونې ودې ته به پام وکړي ترڅو خلکو ته د کارمندنې زمینه برابر شي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ دیرش پوله، یو یورو 6.5 افغانۍ دیرش پوله، یو انګلیسي پاوند 1.5 افغانۍ دیرش پوله، زر ایراني تومان 9 افغانۍ اتیا پوله او زر پاکستانی کلدارې 6.43 افغانۍ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان او د انګلستان ترمنځ د کرکټ سیالي د هند په ممبئی کې دوام لري. انګلستان په 6.3 اورونو کې 38 منډه جوړ کړې دي او 4 لوبغاړي سوځیدلې دي. د افغانستان لخوا د بالرانو پترس کې محمد نبی ساخیل او حمزه هوتک د انګلستان لوبغاړي سوځولې دي. د کرکټ د مهمې روانې سیالۍ په اړه له ازادي راډیو وروستي جزئیات مهروي.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسی او بشری حقوق وی بلی خبرونی اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټوله خبرونی په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی شارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د مزنون یا تورن کس د حقوقو په اړه بحث کوو. د پروګرام میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر مشر شمس الله احمد زیدی. احمد زید صاحب شرغلاست.
ډیره مننه زم په خپل ور سره سلامونه او نیکیلی د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته ډالۍ کوم.
احمد زید صاحب، کلمړی د مزنون یا تورن کس د حقوقو په اړه معلومات راکړي.
ډیره مننه. اصلا دې کې شک نشته چې دولت مکلفیت لري چې د جرایمو په وړاندې باید مبارزه وکړي، خو د دې په خاطر چې په ټولنه کې بېګنا کسان خوندیتوب ولري، د افغانستان د جزایي اجراتو د قانون په قانون کې مزنونینو ته او تورنو کسانو ته په عمومي ماده کې حقونه قید شوي دي چې هغوی باید هم د یو تعداد حقونو نه برخمن دي. دې په خاطر چې بېګنا کس تر عدي تعقیب باندې ونیول شي او هغه کسان چې واقعا د جرایمو کوونکي دي هغه د قانون منګول ته وسپارل شي. د دې په خاطر پولیس، سنوالي او محکمه دا درې وړ ارګانونه مکلف دي چې د جزایي اجراتو د قانون د غوښتنې سره سم مزنونینو سره، تورن کسانو سره او محکومینو سره باید چلند وکړي. په نننۍ پروګرام کې موږ صرف په مزنونینو او تورنو کسانو باندې خبرې کوو چې دوی حقونه لري که نه لري. بې د شکه و د افغانستان د جزایی اجراتو د قانون د اوم مادی سره سم تقریبا د شل نه زیات حقونه دي چې پولیس او سرنوالا مکلف دي چې د نیونې په وخت کې او د تحقیق په ترڅ کې باید دغه حقونه ته درناوی ولري.
ډیره مننه. احمد زی صاحب، د مزنون یا تورن کس په حقوق کې کوم موارد شامل دي؟
اول هغه حق چې مزنون لري دا چې دای د خپل دغه د تور نه دی خبر چې کله چې دی پولیس یا امنیت نیسی د بده باندې او پیږي چې پولیس یا د امنیت کارکونکو دی په کوم جرمی عمل په تور باندې نیولای. یعنی په اوله قدمه کې پولیس او امنیت کارکونکو مکلفیت لري چې ورته وایي چې شخص چې نیسی ورته دلیل وایي چې د پاسپ دلیل باندې دی نیولای دی. بل د غیر قانوني د نیونه نه دی باید مسؤلیت ولري دی. یعنی ادین یونه باید په هغه مواردو کې چې د قانون تجویز وی باید دیونی ول شي، یعنی په خپل سر هغه مواردو کې چې د په موارد دلایل وجود ونلري دا شخص باید ونه نیول شي، کنه بیگونه کس نیول کیږي دا په واقعیت په ټولنه کې د بیگونه او کسانو هغه د خوندیتوب حق منځه وړي. بل حقیقت دا چې کله که پولیس یا امنیت یو کس نیسي یا دوسیه د سنوالی که تر تحقیق لندی ده دغه شخصیت باید درناوی وشي. هیڅ څوک حق نه لري چې په داسې اعمالو باندې لاس پورې کړي چې هغه د انسان د توهین، د تعجیز او د تحقیق سبب وګرځي. یعنی که چیرې یو کس د جرم په تور نیول کیږي د پولیس لخوانه یا د امنیت لخوانه، باید دغه هغه انساني ارزښتونو ته باید احترام ولري، دغه د شکنجې نه باید مسؤلیت ولري، خوندیتوب ولري. په افغانستان کې ولو که چا ډېر غټ جنایت هم کړی وي، باید د قانون د غوښتنې سره سم هغه سره چلند وشي. د هغه جزاګانې چې د افغانستان په نافذو قوانینو کې هغه ته پیشبیني شوي دي باید په هغه یې محکوم کړي، نه دا چې هغه شکنجه کړي. شکنجه داسې یو عمل ده چې هغه په قانون کې په خپله جرم ده. بنان نه پولیس کولی شي او نه د امنیت کارکوونکي کولی شي چې په دغه عمل باندې لاس پورې کړي. یعنې دوی باید خوندیتوب ولري له شکنجې نه. بل حق دا ده که چیرې یو کس د یو جرم په تور نیول کیږي، کشفی ارگان نه که پولیسی کسان والی دا مکلفیت لیده چه کورنه پا گیدن که که ایده بخاطر چه پا کورنه که اغا آرامش دو کورنه لمن زدی لینی بی که چه ده او کس ده او کورنه او غره ده پولیس لخوانه نیولکی گیا ده امنت لخوانه، مکلفیت ده پولیس او ده سان والی پا مجموع که ده طول و کشفی ارگان و اغا دن داده ده چه باید اغا کورنه پا گیدن که که پولیس او سنوالی مکلفیت لري چې د دې هغه ټول خبري واوري، د دې دلایل واوري، د دې هغه یعنی د دې د زمينه مساعده شي چې دغه په آزاد توګه خپل دلایل وړاندې کړي، یعنی د دې محدودیت وزنه کې چې د باندې بندیز ولې چې دی سکوت کوي، اسناد وړاندې کړي، د خپل د بیګونایي د ثبوت لپاره شواهد وړاندې کړي. مثلا یو کس باندې یو تور لګیږي چې تا په دغه ورځ باندې دغه قتل کړی او دغه په دغه ورځ په دغه ولایت کې نه یستن په یو بل ولایت کې او چا سره وي په یو رسمي دنده کې وي، دته داسې مینه مسایده شي چې باید دی ثابته کړي چې دی په دغه ورځ کې چې دغه جرمي پیښه شوې ده، دی اصلا په کابل کې فرضاً په کابل کې دی نه و. دی یعنی اسناد وړاندې کېدل د شواهدو او دغه زمینه مسایدل چې دی د خپل د بیګونۍ لپاره، په دې کې باید بې د قانون د مجوزه محدودیت منځ سره نه شي کموالی را نه شي او سانوالۍ او د کشف ارګانونه باید په پراخ ټنډې باندې دا واوري. د سکوت د استفادې نه حق وکړي، یعنې په دې باندې مجبور نه شي چې دی په جبر سره دی اعتراف دي وکړي یا بیان وکړي. هر سړی چې د پولیسو لخوا نه نیول کیږي یا د سنوالي سره تر تحقیق لاندې وي، دی حق لري چې د پولیسو او د سنوالانو د سوال په مقابل کې دی د سکوت د خاموشي حق نه اختیار وکړي، یعنې برخمن ده. دا د سنوال مکلفیت ده چې د الزام دلایل، د اثبات دلایل په دې باندې راټول کړي، تنه اقرار د نیون کی کس، یعنی د مزنون او د متورن کس اقرار د جرم د ثبوت دلیل نشي کېدای. نو بنا ان اق سکوت باید درناوی وشي. کچېری او کس نیول کیږي مزنون یا تورن کس د غسیم د مروج ژبه سره بلاتیا ونه لري. مثلا یو خارجي کس د تقابل کې راځي او د پښتو په دری باندې نه پیږي او د پولیسو لخوا نیول کیږي، د حق دې لري چې د دې په خاطر چې خپل دلایل پولیسو ته، کشفي ارګانو ته او سنوالي ته وړاندې کړي، هغه دې لري چې دای باید ترجمان استخدام کړي، ترجمان په واسطه خپل هغه دلایل وړاندې کړي. د ترجمان استخدام دل هم یو حق ته هغه موارد کې چې د ژبو توپیر موجود وي. بل حق دا ده چې دای د وکیل مدافع ولري، یعنی هر کس چې نیول کیږي په مجرد چې په افغانستان کې یو کس د جرم په تور د پولیسو او د امنیت لخوا نیول کیږي، د نیوینه د شوبونه، یعنی په هغه شیبو کې چې دی نیول کیږي، د همغه وخت نه تر هغه تاریخه پورې چې دی د محکمې په نهایي حکم باندې محکومیږي، دی حق لري چې د خپل د دفاع لپاره دی یو وکیل مدافع ولري. بله مسله یې دا ده چې محکمه باید په افغانستان کې علني وي. یو کس چې کله نیول کیږي د پولیسو لخوا نه، او بالاخره پولیس بیا سپاري سنوالي ته، سنوالي تحقیق کوي، په دې باندې بیا دلایل راټولوي. کله چې د الزام دلایل راټول کړل، اثبات دلایل، او په دې باندې دوسیه محکمې ته وکړه، جزا یې وخته، نو په محکمه کې باید د دې شخص محاکمه باید علني وي. بل مسله دا ده چې که چیرې یو کس نیول کیږي د پولیسو لخوا نه یا د امنیت لخوا نه، او دی په دې پوهیږي چې سنوال ورسره شخصی اینات لری قاضی و سر شخصی اینات لری ده یا ده وکیل مدافع چه ده استخدام کرده ده وکیل مدافع ده پا خلاف عمدن ده پا ضرر عمل کهی ده کواشی چه حق دیده لیچ ده پا خاطر کل چه قضایی جلسات دایده گی پا اول مرحلی که رئیس جلسه قضایی توران کس نوایی چه تپا ده ترکیب ده آیت قضایی او ده سانوال بند قنات لری کنی لری که اونه لری ده قضایی آیت تبدیلی گی دوسیا بل قضایی آیت ورکول که گی ده پا خاطر چه ده سر شخصی برخورد و نیشی باید ده قانون پچوکار که ده سر عمل وشی نو ده مسائل چه پا قانون که راغل دي او دا د پولیسو او د سنوالي او د محکمه دنده ده چې ټول حق اقونه چې د جزایی اجراتو د قانون په اومه ماده کې د مزنونینو او متهمینو ته پیش بینی شوې ده د کشف او د تحقیق په پروسه کې دا باید په نظر کې ونیسي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پسر اجازه نور که چه دوی باشی تذکره وخی
دلانه فیصله و منگولا وقت در شریع
پوهنه
اسمی مون پا مکتب که دباران ده پارابانایی نستا مون پا زمگه کینو مون دخپل مسلال صحیحی لاره روش مون سرال
ستاسو اساسی حقونه
زیم دیا بکرم پا نفسای والم یا پا دالات والم
و بند نورو مرد حکومت خواهش نورو چه مرد و با بند باس پلاس کرده
آزادی راڈیو 1206 نوی منزنه چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا
قدرمون اوریدونکو بیا هم اشاره غلست احمد زای صاحب د ورستی بشتونی په توګه آیا کوم حقوق چې قانون مزنون یا تورن کستور کړي هغه راځي وي دي
تداس مقایسه وی وای چې په اوسنی شرایطو کې د مزنونینو او د تورنو کسانو موقف په مقایسه شپږ او کالو مخکې نه کوم مقایسه کو داس په مقایسه توګه به د شک تر یو حد پورې د کشفی او تحقیقي ادارو کړنې د قانون سره یعنی سمون لري وسم هغه سرغړونه چې په پیمانه چې په خواوی اوس نشته ولی اوسم د مشخص عوامل په بناله کې د اداري فساد د شتون لامل د کادری معقول د سیاست نشتون لامل د قانون د نه واکمنۍ لامل د امنیت نشتون لامل اوسم په منګه ستونزې وینول کم په ډیرو ولایتونو کې چې امنیتي ستونزې دي لکه د غزنی لکه د اورزګان لکه د نورستان لکه نور ورته هغه ولایتونه چې عملا اوس په هلته دولتي واکمنۍ ضعیفه ده او جګړه روانه ده هلته د دفاع وکیلان نشته یا په ډېرو مواردو کې متاسفانه یو حق د تورنو او کسانو ده چې د قانون په هغه ټاکلي وخت کې چې قانون سنوالي او محکمې او پولیس وخت ټاکلی باید په هغه ټاکلي وخت کې دا محکمې ته لاسرسی پیدا کړي په حد اعظمي دوه نیم میاشتې د جنایاتو په دوسیه کې سنوالي صلاحیت لري تمدیدو سره او څلور میاشتې هم درېګون کې محکمې ابتدایه او استناف ستره محکمه ولی اوس موږ هم د افغانستان په مختلفو په ټولو ولایتونو کې په شمول د کابل موږ داسې کسان وینو چې بعضیان کلونه پې تېر شوي دي ولی د دوی سرنوشت لا ټاکل شوی نه ده زه هیله من یم د یو بشري حقونو د مدافع په توګه چې دغه ادارات او کلینې نور هم د افغانستان نافظو قوانینو سره سمون پیدا کړي تر څو په عدلي او قضایي ارګانو کې داسې یو فضا ایجاد شي چې بېګناه کس باندې جزا ونه تپل شي او هغه کس چې ګناه لري او د قانون سره رانه کړي هغه د قانون منګول ته وسپارل شي.
قدرمنو اوریدونکو، دا وزمور د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خپرونه تر بلې خپرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو په کلامو مالسه.
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسوده نیازی
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې د نوي کال شپې ورځې په خوښۍ او خوشحالۍ تیرې کړئ. پیل کوو د نن ورځې په خبرونه. روانه خبرونه کې لومړی د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ ته ورغلیم او له لومړنۍ افغان ارکستري نگین خپلواک سره غږیدلیم. د خبرونې په دوهمه برخه کې به له ځینو میرمنو نه واورو چې د پسرلي په راتګ سره څومره نیالګي کینولې او د خپلو کورونو په زرغونولو کې څومره ونډه اخیستې ده. دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې سره لدی چې انجونې له مختلفو ټولنیزو او فرهنګي ستونزو سره لاس او گریوان دي، خو بیا هم په مختلفو برخو کې مبارزه کوي. د دې مبارز انجونو له ډلې نه یوه هم 19 کلنه نگین خپلواک ده چې اصلا د کونړ ولایت اوسیدونکې ده. کله چې نگین نشو کولای په خپل ولایت کې زده کړو ته ادامه ورکړي نو پلار یې کابل ته راوستله او د درس ویلو په خاطر یې په یو روزنتون کې شامل کړه. وروسته بیا نگین له موسیقي سره مینه پیدا کړه او د موسیقي ډګر ته راغله. 15 کاله کېږي چې د موسیقي په ملي انسټیټیوټ کې د موسیقي په زده کړو بوخته ده. نگین اوس د موسیقي په انسټیټیوټ کې د ښځو د ارکستر مشري کوي او د دې برخې رهبری په غاړه ده. لاسونو د نوې کال په مناسبت د پیانو غږول اوریدل. نگین وایي دا چې کله لومړی ځل د موسیقي ډګر ته راغله د کورنۍ غړي خبر نه و. کله چې مور پوه شوه نو ورته غوسه وه، خو پلار یې په دې برخه کې اصلي ملاتړ کوونکی و.
ما د اووم صنف نه موسیقي شروع کړه. زه مخکې هغې نه پروژګاه کې وم، نور درسونه ما پروژګاه کې لوستل. اول چې زه موسیقي ته راغلم هیڅوک خبر نه و چې ما موسیقي مکتب کې امتحان ورکړی دی. دلته ما امتحان ورکو، بیا زه رالم. زه چې کور ته لاړم امتحان نه و، بعد زموږ رخصتیانو نو کور کې مور ته مې زنګ راغی چې نگین راولېږي چې موسیقي مکتب کې کامیاب شوې. نو مور مې راله دا موسیقي چې شی دی ویلې. ما ویل نه، موسیقي تا غلط اورېدلی دی، هغه چې دی خصوصي مکتب ویلې تا موسیقي اورېدلی دی. نو خو مور ته مې چې مقصد ویل موسیقي ونوسي. پلار مې چې ماښام کور ته راغی، ما پلار داسې موسیقي مکتب دی او ما امتحان هم ورکړی، بغیر دې نه چې زه تاسو ته ووایم زه کامیابه شوې یم او زه غواړم چې موسیقي ووایم. نو پلار مې ویل ستا خپله مرضي ویلې لاړ شه ووایه خپل زړه ته دې وګوره. نو بیا مور مې لږ مخالفت وکړ. پلار مې ویل نه، دا ستا لور هم نه ده، زما لور هم نه ده، پرېږده د خپل ژوند خپله مخې ته ویسي. نو بعد هغې نه زه موسیقي مکتب ته رانم.
نگین خپلواک وایي دا چې لومړی د موسیقي مکتب ته راغله، لومړی رباب غږاوه او بیا د ځینو کورنیو ستونزو له امله شپږ میاشتې په کور کې ناسته. بیا یې د پلار په مرسته بیرته وکولای شول چې خپل هنر ته ادامه ورکړي او آن تر اوسه پورې د کورنۍ غړي د دې له مسلک سره مخالفت لري.
اوله کې ما رباب غږاوه، بیا رباب نه وروسته مې سرود وغږاوه، ځکه چې رباب کې هلکانو ماته ویل چې رباب ښه نه ښکاري تا سره او داسې داسې. سرود مې چې انتخاب کړو تقریبا درې کاله ما سرود کار وکړو. او بیا بعد هغې نه چې مشکلات زما زندگی کې رانه، مثلا زه مترونو پرې نه خواستم چې راشم مکتب ته. بعد د شپږ میاشتو نه چې ډېر په جنجال باندې زه مې پلار راوستلم، بېرته مې چې ما موسیقي شروع کړه نو ما پیانو انتخاب کړه. زه اوس تقریبا دوه کاله کېږي زه پیانو کار کوم. زموږ بس قوم یعنی مخالف دي سره، ځکه چې زموږ قوم کې چا موسیقي کار نه ده کړی، یا تا سړو نه ده کار کړی، نو ښځو سره خو بیا پرېږده. یعنی مور او پلار مې اوس دومره مشکل مثلا نه لري، خو ترونه مې بیا هم مثلا پلار ته مې وایي چې ګوره ته نگین زموږ دپاره هغه دی، زموږ خبره دې قبول نه کړه خپل لور دپاره، او هغه دې پرېښوستله چې مکتب ته لاړ شي، او هغه داسې خبرې دي. مثلا ماماګان مې تا مور ته مې وایي چې که دا خبره رښتیا چې نگین مثلا موسیقي کار وکړي نو زموږ او ستاسو رابطه قطع. خو ما ته ډېر مهم نه دی، ځکه چې زه غواړم دا مخې ته ایسم، ځکه چې هر جینۍ چې ګوري همداسې خپل فامیل په خاطر خپل ځان قرباني کړی دی. زه نه غواړم چې دا خبره اوس په ما وشي. زه غواړم څه مې چې زړه غواړي، څه مې چې غواړي چې مثلا زما زړه غواړي چې زه موسیقي کار وکړم، زه موسیقي کار کوم.
نگین وایي موسیقي په ژوند کې ډېر تغیرات راوستي. دا وایي بهر ملکونو ته هم سفرونه کړي او د افغانستان مثبت تصویر نړیوالو ته ښودلی دی.
زما ژوند کې ډېر تحولات راغلل، دا چې زه دومره مخې ته تلیم. زه اوس د ارکستر رهبري مې په غاړه ده او سبا زه فارغېږم، کېدای شي چې زه دلته بېرته معلمه شم. یعنی دا ماته ډېر ارزښت لري او مونږ ډېر سفرونه درلود. مثلا امریکا ته مونږ سفر درلود، دوبۍ ته، ترکمنستان ته. مثلا دا سفرونه زمونږ زندگی کې ډېر ارزښت لري، ځکه چې مونږه نور مملکت ته خودل چې افغانستان مثبت خبرې لري. تاسو یوازې دا فکر مکو چې افغانستان کې واځي جنگ دی. هغه چې مونږ ولیدل نو اصلا دا فکر نه کوي چې مثلا موسسه کار کوي او د افغانستان نه راغلي. اصلا مونږ باور نه کوي چې تاسو افغانستان نه راغلي، ځکه چې مونږ فقط د افغانستان نه دومره پوهیږو چې افغانستان کې مثلا سړی چې دی همداسې توپانچې او دا کلاشینکوف او دا شینې په غاړه دی او همداسې تمام ورځ همدغه وجنه دی او په ښځو باندې ظلم کوي او مثلا مېرمنې کورنه بار ته وتلی نشي. تاسو خواته موسیقي کار کوئ، یعنی مونږ ډېر خوشحاله شو چې هغې مونږ ولیدلو او فکر یې وکړو چې نه افغانستان هم داسې یو ځای دی چې انسانان خپل د حقوق یا خپل حق لري چې مثلا هغې باندې خبرې وکړي.
د افغانستان د موسیقي په تاریخ کې نگین لمړنۍ انجلۍ ده چې د یو ارکستر رهبری په غاړه لري. دا چې څنګه دا توانېدلې لمړنۍ ارکستر شي دا زیاتوي.
تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې زه ارکستر مخې ته وړم، زم یعنی پوه شوم چې زه کولی شم په دې کې مخې ته لاړه شم او زه اولین انجنۍ یم چې مثلا دا رهبری مخې ته وړم. اول خو زما خوښېدو، خو زما استاد زه ډېره تشویق کړم چې ته کولی شې چې ته رهبری وکړې د ارکستر. نو کله چې ما یو دوه ورځې درې ورځې تمرین وکړو، بیا بعد هغې نه چې استاد کمیلو راغی او ما ته یې د ارکستر مثلا د رهبری نامه ښودنه وکړه، نو هر څه باندې زه پوه کړم او ډېر کوشش کوم. او زما تشویقګر چې څوک په مکتب کې دی ډاکټر سرمز دی او زموږ ټول استادان. زه یوازې د نجونو په برخه کې رهبری کوم، تقریبا دوه دېرش نفره دي، دوه دېرش جینک یعنی د ټولې.
اغلی نگین د خپل لومړنی کنسرت یادونه کوي چې دی په لومړی ځل رهبری وکړه او د هغو سندرو یادونه هم کوي چې په دې کنسرت کې ویل شوی وي.
مونږ اول کنسرت چې وو مونږ دوه هفتې مخکې لرو چې هغه کنسرت کې مونږ جوه نارنجي، نشاط کنجانمن او عایشه خګل چې زمونږ افغاني ډېر ښه پارچي دي هغه مونږ کار وکړلې. او په زمونږ ارکستر کې چې دي غربي الې هم دي او شرقي چې رباب طبله او ستار دی، او غربي چې دي وایلون ویولا چیلو ترامپت او بو کلارنت پیانو او نور ضربي الې دي. چې مونږ دوه سرودونه لرل چې هغه مونږ کلیپی ډکړی دي چې یو یې د سرود تفل او یو یې د خزو د پاره سرودونو. هغه هم رهبری ما کړی ده چې هغه کې جنکیانه والا کان میکس دی او ترانه ده چې هغه ما رهبری کړی ده.
نگین د خپل لومړنی کنسرت خاطره هم راته وایي چې دا لومړی ډیره ویریده، خو کله چې کنسرت خلاص شو نو ډیره تشویق شوه. دا وایي ټول ډیره روحیه راکوي چې خپل کار دې په ښه توګه ترسره کوه، ځکه چې که ته جرات ونه لرې نور نجونې هم نشي کولای چې پرمختګ وکړي.
زه په هغه کنسرت کې ډیره ویریدلې وم، ځکه چې ما ویل چې ما نه غلط نشي، ځکه چې زما ونین کنسرت دی. نو زه ډیره داسې ویریدلې وم. بیا چې زه کله سټیج مخې ته لاړم، اول ته ما ولیدو چې ټول خلک څومره زه تشویق کړم. بیرته چې ما مخ ارکستر ته راواړو او کلم چې شروع کړه په پارچو باندې، نو حتی زما باور نه کېده چې دومره ښه دا جنکیانې وغږی او زه خپله ښه دومره رهبری وکړم. نو زه ډېره خوشحاله شوم او ډېر مونږ تشویق شو. زه ډېره تشویق شوم، مخصوص ډاکټر سرمز ما ډېره تشویق کړې دې کار کې او زما پلار. نو ټول استادان دلته، ټول شاګردان ډېر ما سره همکاري کوي او ډېر ما تشویق کوي چې دا کار باید مخې ته وسی، ځکه چې تا ولې انجینر او دا کار باید پرېم نه دي، ځکه که تا پرې خو دو نورې حتما نور جنکیان هم دا جرات نه کوي چې بیا دا کار مخې ته ویس.
اغلی نگین کورنیو ته پیغام لري چې د خپلو لورګانو استعدادونه دې وروزي او هغوی ته د وخت ورکړي چې د خپلې خوښې په رشته کې درس ووایي. دا همداراز وایي چې په آینده کې هم غواړي په خپله رشته کې نور هم زده کړو ته ادامه ورکړي.
زما پیام هغه کورنۍ ته چې لورګانې یادانه پرېږدي چې درس ووایي، نو خواهش مې د هغې نه دا ده چې پرېږدي خپل درس ووایي، ځکه چې د هغې ژوند خراب نه کېږي. هغې غټ ژوند مخې ته لري، خپل درس دې ولولي او کوم رشته چې خوښېږي، هماغه رشته کې مثلا ژورنالیستي اوسي یا موسیقي یا خطاطي رسامي، هر هماغه رشته چې دا پرېږدي چې درس ووایي او خپل ژوند جوړ کړي. زما فقط پلان مې دا ده چې زه یو ښه پیانیسته اوسم او یو ښه ارکستر رهبره اوسم. زه غواړم چې خپل تحصیل آخري درجه پورې مخې ته وسم، هغه په خصوص د یعنی موسیقي په برخه کې، او یو ارکستر ملي ارکستر مونږ ولرو افغانستان کې او رهبری زما په غوښته.
درنو اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه برخه کې په دې خبرې کوو چې میرمنې او نجونې د ګلانو او نیالګیو په کینولو کې څومره ونډه لرلی شي. د نوي کال په راتګ اکثره خلک د خپل سیمې او چاپیریال د شنه او ښایسته کېدو په خاطر ګلان، شنه چمنونه او نیالګي کینوي. خو دا چې نجونو په دې برخه کې څومره ونډه لرلې او په پسرلي کې څومره ګلان او بوټي کرلي، له یو څو نجونو نه به واورو.
پسرلی ده عثمان گلان کرلی دی سو رنگ کما گلان می کرلی دی کشوالی می کرلی زیر گل دی گلاب یو سو دانی بوٹی می خی دی دو یار وقت پارن کما و پا وقت بور کما پارور تا چوما گلان چی دی طبیعت پاکی او دی انسان روح آرام کئی او خزم باید پدی که وان نوخ لی زکا چی دی خز و سلیقه دا چی باید گلانو روزی گلانو کری ونی و کری دی تا پتا منو چی تنا باید نران دی کار که وان نوخ لی خزم باید کمک پکی و کئی
باورے کی منگ نئی کال خاطر تصمیم لارو سو گولان کی نو مثلا نیلگی کی نو مات دیر زیاد ہم خصے دا سونی الگیم پیسہ ونے مشترک ہم کو نئی سر کی نو لی گول گل کریم کڑے دا تار چے سر سب نو سی گول گل کری وسی
از مام خوخیگی چې ما ګلان وکړم دا د سه مثلا نه چې وځي سړیان باید کې باید خزه هم په خپل اندازه ونده واخلي کنه دا نه چې ټولنه کې وځي د شینواله یا سمسورتیا سړیان پورې اړه لري بلکې میرمنې هم کولی شي په دې برخه کې ونده واخلي او خپل چمپیریال او خپل سیمه سمسوره وساتي
از زیاد علاقه ورسلرم ات دومره علاقه لرم چې کله ناکله ماته کورنۍ کې وایي کشکلي زراعت هم لوستی وای یعنی کله چې پسرلي موسم شي په پټیو کې ډېر زیات کار کوم او ګلو ګلکاري څه چې حتی ځینې لکه ترکاري غوندې کرمه چې هغه مې ډېر خوښېږي مثلا ګشنیز مول سرخک حتی یو ځله مې په یو پټي کې شفتله کرلې وه چې ډېره به نازکه وه نو هر چا به چې راشکوله خوړله بیا به ماته یوه دعا کوله او د ګل سره خو ډېره زیاته علاقه لرم او د ټولو نه غوښتنه کوم چې باید ګلو ګلکاري وکړي